کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د صدرلو په د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنه واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 28مه یعنې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله یو سلو ودیش ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ ادا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ ټون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه په روسي بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنګلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنګلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنګلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړي دي. دا لوبه د بنګلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د طالبانو لښملي خبرو چې د اټو تنو واکسیناتورانو تر وشلو ورسته وای
هم عاملین پیدا کیږي مجازات کیږي به هم بیا د سپیک مخنیوي جدي کیږي. دا پروګرام ته عملو جنایت او تر سره کوم سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نوو روغتیاي مرکزونو له جوړېدو خبرو
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالۍ خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کولې وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همداراز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره لده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوز په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردې خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تېره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. د زیاته کړه څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلی زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کې چې د روانې فبروري میاسې په 21 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمباین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورونه ردول، خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هلته موکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکشي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدېش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 83 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فنډ لري سیډا فن او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکو په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانې جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکه وو. د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ دوه لار د واوري او توپان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او تون بادونه لګی شي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مندي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان شمه د څوم ځل دی چې بندیشي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لاره د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لاره د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره دا لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو ل بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره ملدي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوې وه هغه بنگلاديش کټلې وه په لښت او پیره کټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټنګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاس ښکاری تر یوه حد پورې. خو بیا هم لوبه د وروسته وکتل شي چې سکیشي د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دوه تکړه لوبغاړي دي سوزیدل دي، تمیم اقبال او شاکب حسن سوزیدل دي. تمیم د فاروقي په توپ باندې سوزیدل دي او شاکب راشد خان سوزول دي. خو بنگلاديش تر اوسه پورې په درې دېش اوورونو کې یو سلو واویا منډي جوړې کړې دي او یوازې همدا دوه لوبغاړي سوزیدل دي. افغانستان تر دې دمه و بالران استعمال کړې دي ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نورې وکټې ترلاسه سکه. دا 500 واره لوبه ده ځکه کړه بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو دوه درې وکټې تر سلويشتم واره پوري وانهخلي. نو کې دیشل چې بنگلاديش په لوبه تیز کی او ډیر رنزونه جوړ کی چې بیا به د افغان لوبټقاړو لپاره دا ګران وي چې دغه لوبه وګټي او ډیر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروق شپږ واره کړی دي، شل رنزه ور کړی دي، یو لوبغاړي سوځیدل دی. ملک پینزو ورونو کې 15 دښمنډي ورکړې دي. مجیب الرحمن په وو ورونو کې یو دښمنډي ورکړې دي. عصمت الله په 4.15 ورونو کې چې دا ور امداد په بشپړې دورې درويشت منډي ورکړې دي. راشد خان په 15 ورونو کې شل منډي ورکړې دي، یو لوبغاړی سوځولې دي. محمد نبی په 4 ورونو کې 25 منډي ورکړې دي او رحمت یو ورکړې دي او لاس رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخ کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو لپاره یو سلو و دېرش ملکانو پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلنسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. زلنسکی دا خبر هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې روسانو د پوایدا ملکیان هم هدف ګرځولې دي. روسی پوځیانو پرون سار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در ځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسی الوتکې د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او دا سره پورنه ورکړل شوې دي چې تر دې دمه 12 کسان له اوکراین وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړې ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین تم ځکه لاري روسي له دوو لارو بریدونه کړي دي، یو له شمال لوري بل البته له درو لوري. بل دا سره پورنه خبره شوې دي چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مسکني عملیات پیل کړي دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخې د هوا مځکی او بوله لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونې اورو ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسیې پر یرغل د اندشنې څرګندونو ترڅنګ دا ویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا همدارز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې جګړې ټولې خواوی په نړیوالو قانونو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات لنشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موبایل بمباري وکړه او نن هم دا بمبار روان دی په دغو سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونو بمباري کړې ده. په دغه شار کې لیومیشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چخېدل دی. خوشحال مفتون د مرکې په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غوند خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلورو کې پنځه راکټ هم راغلن، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شو. حتی یو عسکر نو بل شی نو نه په نظامی ډپو باندې شوی دی نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوی دی. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومي خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د خار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې هي خار وزه خرابيږي نسبت د اطرافونو. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر دیپوګان او د غشین نشته دي، نه میدانونه دي. زخم د میدان وینه د سه یو 15 یا 16 کیلومتر لري پروتیم، اما میدانونه هرڅه پروازونه بند کړی دي. میدانونه سرکونه هم خراب شوی دي، چندغه سهار ور باندې دز شوی دي. هغه سرکونه د کوم خط شې دي تیارو د ښکته کې دوه دغه هم خراب کړی دي. خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړی دي، آیا روسانو خراب کړی دي که خپل اوکرانینو خراب کړی. خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکران کې یو افغان. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی بریټ په وړاندې یوازې پات شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنځشنبه پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې او پرون روسیې پر اوکران نظامی بریټ پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرې شوډل شوی. البته پرون د اوکران په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسیې به یو لړ بندیزونه ولګوي. او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکران له بریده راوګرځوي. د اوکران په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د بریټ مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو وارلمخ خبرداري ورکړی دی. جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی که چیرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې بریټ وکړي او حتی د دوی په وینا کې یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی په ډیر سخت یو ځای جواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې بریټ وشي، دا معنی لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې حمله شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو پلاس ته مخکینی جمهوریت نظام له سکوت سره د دې هواد نګدی ادریس هو سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلي کشول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو لویر له افغانستان نو وتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نورو کارونو ته مخ کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهه ورتیا ودی په بیلابیلو امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځي، امنیتي او استخباراتي ځواکونه به برخلیک شول چې ځینې په کورنستي او ځینې نوري هم له هیواد ووتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیسو کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کورنسته د چې د پولیسي په برخه کې ډیر زده کړې کړې اوس مهال او ورځنی مزدوري کوي. امان الله دا تمن لري چې طالبان به له پوهې او ورتیا نه په نوي جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. د ادا کوي چې طالبان د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ور کوي.
اوس ټیکسی چلو ما او خپل بچو ته په حلال نه پخه پیدا کوم په وخت کې ما شو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیر کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسی چلو دغه نشکمه مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخه برابر خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو لراته ګروسته یې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی ز په کابل کې وم چې مو د ورسته لاړم کورته سره لدې چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لرا تک سره پوشم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمل اړ شم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
نوګزیر طرفي ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته د دوی مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او له خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونې راپورونه ورکړل شوی. تازه د روانې ونې د دوشنبه په شپه په هرات خار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر له خپل دوو نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بې دندو شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبانو افغانستان ونیول ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي ووسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو لدی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړی و چې پکې د طالبانو لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. د طالبانو حکومت اوسمهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب اتسمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفري اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حملې ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خپرې کړي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین لډیره وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه یې لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګاڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورسپانې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ور وواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبا وژړل. د جرمني شپیګل خبرونې لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید له نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیاره ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې درسره شریکو.
ډیر مننه. زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکو یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لارې ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامي لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي ضعف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلاتو لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو لخوا څخه پر اوکران باندې سوی دی دندمه.
مت الله ژمن یم د کونړ ولایت اوسیدونکي. دا چې روسیه په اوکراین باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکراین ځینې لوی ستر ښارونه په نخښه کړې په دوی باندې توغندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانیت او د بشریت خلاف کار ګڼو. دوی دی په ګډه سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره، دغه لانجه، دغه شخړه یوې خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورینو بدلونونه رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.